پابنسان کې د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. دا د ازادي رادیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجلده. په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یوه سرچینه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پاکستان کې د طالبانو له هیئت سره ګوري. نن چهار شنبه ده د تلیا میزان میاشتې لسمه د اکتوبر دویمه. پیل خبرونو کیږي له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رسنیز دفتر وایي چې په پاکستان کې د زلمی خلیلزاد سلام مشورې د افغانستان د سولې پروسې له سره پیلېدل نه څرګندوي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې په دریو وجلا پیښو کې دوه پولیس او 50 وسلوال طالبان وژل شوي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي چې د 2015 کال اټومي تړون د پیاوړتیا لپاره د اروپایي هیوادونو د طرحې ملاتړ کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد رسنیز دفتر وایي چې ښاغلی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره په اسلام آباد کې دی. دغه دفتر ازادي راډیو ته په یو استولې پیغام کې ویلي چې دا سفر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د تیرې اونۍ عمومي اسمبلی پر مهال تر لیدونو وروسته سوی دی. په دې ایمیل کې ویل شوي چې د ښاغلی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوی ترمنځ خبرې نسی تاییدولی، خو زیاتوي چې د ښاغلي خلیلزاد هر ډول لیدنې او سلام مشورې د افغانستان د سولې پروسې له سره پیلېدل نه څرګندوي. تر دې دمخه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره وګوري. دغه سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله نومونه شوه. زلمی خلیلزاد روانه اونۍ د افغانستان د سولې په اړه خبرو لپاره پاکستان ته ورغلی. په قطر کې د طالبانو وین سهیل شاهین تیر ماښام ویلی وی چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی نن چهارشنبه پاکستان ته ځي. شاهین لیکلی وی چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره پر یو شمېر مهمو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د ولسمشر وین صدیقي نن سهار پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر په غبرګون کې ویلی وی چې د افغان حکومت لومړیتوب سوله ده او د مالکیت باید د افغانستان د حکومت په لاس کې وي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې په دریو جلا پیښو کې دوه پولیس او 50 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکسي ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه د شوراواک ولسوالۍ په سیدان سیمه کې حساب ځواکونو بمبار کړی دی چې په نتیجه کې 15 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. وژل شوي او ټپي وسلوال زیاتره د ډیورند هغه ګرد جنگل ته وړي او دوی د یو برید لپاره راټول شوي ول.
شغلی بارکزی هم در زویل چی تیر شپه وسلوالو د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د بابورو پر امنیتی پوستې هم برید کړی چې لامل یې دوه پولیس وژل شوي او یو بل ژوبل دی. بارکزی دا هم ویل چې له برید وروسته نړیوالو ځواکونو د شاولی کوټ او ارغنداب ترمنځ وسلوال په یوه سیمه کې بمبارد کړي دي چې لامل یې 15 طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي چې د 2015 کال اټومي تړون د پیاوړتیا لپاره د اروپایي هیوادونو د طرحې ملاتړ کوي. روحاني د ایران د کابینې په غونډه کې نن ویل چې دا پلان چې د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون لخوا طرح سوی د اټومي وسلې د ترلاسه کولو څخه د ایران منع کول، د سیمه ییزې سولې لپاره د هغه د ملاتړ خوندیتوب، د امریکا د بندیزونو لرې کېدل او د ایران د تیلو صادراتو سمدستي بیا پیلېدل رانغاړي. ولسمشر روحاني ویل چې د اروپایي ټولنې لخوا له دې عمومي چوکاټ سره موافق دی. فرانسه، برېټانیا او جرمني چې د ایران د اټومي تړون درې اروپایي لاسلیک کوونکي دي پر تهران غږ کوي چې د تړون پر یو نوی تنظیم له خبرو سره یو ځای سي. د ایران ولسمشر وایي که د ایران د ملت حقونه په پلانونو او بحثونو کې په پام کې ونیول سي لاره نه ده بنده سوې، دا لاره بیا پرانسته ده. وروسته لاغه چې تیر کال واشنگټن د ایران له اټومي تړون ووت او پر دې هیواد نوی بندیزونه ولګول، د تهران او واشنگټن ترمنځ اړیکې لا ډېرې ترنګلې سوې، خو اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې دا تړون خوندي کړي. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا استخباراتي ادارو لا هم د سعودي د تیلو پر تاسیساتو په برید کې د ایران د لاس لرلو په اړه اسناد نه دي وړاندې کړي. ولادیمیر پوتین نن د اکتوبر 2 په مسکو کې په یوې غونډې کې د خبرو پر مهال وویل چې ریاض لا هم د سپتمبر د 14 نیټې د بریدونو پلټونو ته انتظار دی. د روسیې ولسمشر وویل چې د سعودي له ادارې او پخپله د سعودي عربستان له ولی عهد سره یې خبرې کړې او زیاتوي چې عربستان په هغو بریدونو کې د یو ځانګړي هیواد ته لاس لرلو په اړه د اسنادو په لټه کې دی، خو تر اوسه یې داسې اسناد نه دي ترلاسه کړي. ولسمشر پوتین وایي راځئ د احساساتو پر ځای د حقایقو پر لور ولاړ سو. سعودي عربستان د دوی د تیلو پر دوو تاسیساتو په بریدونو کې ایران په لاس لرلو تورنوي او وایي چې په داس حال کې چې ریاض د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجو سوله ییز حل غواړي، خو د ریاض په باور کې تحقیقات وشي چې دا برید د ایران له خاورې سوی نو هغه به د جګړې یو اقدام وګڼي. او د چک جمهوریت یو نامتو سندرغړی کارل ګوت د لوکیمیا ناروغۍ له کبله د 80 کلونو په عمر مړ سو. نوموړی چې په 18 لسیزې کې مشهور سو او د سندرو څه باندې 50 البومونه یې د نړۍ په سطحه وپلورل سول، د پراګ یو پیژندل سوی او د ښکلي ږغ لرونکی سندرغړی و. په ځانګړي ډول په 1988 کال کې د لیدی کارنوال سندرې نړیوال شهرت وموند. د نموړې میرمنې ایوانا ګوتوا د هغه د مړینې خبر پر خپل وی پاڼه تایید کړ. د خبرونو پای
سیاسي رادیو ته ورسید. ځینې سرچینې وایي چې زلمی خلیلزاد به په پاکستان کې د طالبانو له هیئت سره وګوري. په همدې حال کې د افغانستان حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري، خو هغه سوله چې د حکومت مالکیت وسی.
دغه هڅې باید د افغانستان د سولې پروسه په منفي توګه باید تاثیر لاندې رانه وړي.
دا هم اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له ټاکنو وروسته د طالبانو بریدونه د ملکیانو په وړاندې زیات شوي.
طالبان ته یوازې تبلیغات ورپاتې دي، نه دوی یوازې تبلیغات کوي او زموږ زړور امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې هغه عمل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د سمو او ناسمو رایو د تفکیک لپاره روښانه تګلاره لري.
موږ دپاره هغه رایې معتبرې دي چې رای ورکوونکی د انتخاباتو په ورځ په فزیکي شکل مرکز د رای دهی ته مراجعه وکړي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو له شمالي کوریا غوښتنه وکړه چې له پاراونو لاس واخلي او اټومي مذاکراتو ته ژمن پاتې سي. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو سرچینه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به په پاکستان کې د طالبانو له یو هیئت سره وګوري. د طالبانو یو هیئت د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پاکستان ته سفر کړی دی. د پاکستان ځینو رسنیو هم ویلي چې د طالبانو هیئت به له زلمی خلیلزاد سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې پر مسله خبرې وکړي. عصمت سروان په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په سرچینه آزادی رادیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره وګوري. د سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل. یو شمېر پاکستانی رسنیو هم ورته خبره کړې ده. پاکستانی رسنیو ویلي چې د طالبانو پلاوی ورته ویلي چې له زلمی خلیلزاد سره ویني. زلمی خلیلزاد روانه وري د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. د زلمی خلیلزاد دفتر آزادی رادیو ته ویل چې له طالبانو سره د افغانستان د خاص استازي زلمی خلیلزاد د کتنې په اړه څه نشي ویلی. رویټرز خبري آژانس په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د یو ویان د ایمیل پر اساس په دې اړه راپور ورکړی، خو دا یې نه دی ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به نن هم په پاکستان کې پاتې شي او کنه، او یا به د طالبانو له پلاوي سره وویني او کنه. په قطر کې د طالبانو ویندوی سهیل شاهین تیر ماشام پر ټویټر لیکلی چې د ملا عبدالغنی برادر په مشهد طالبانو یو پلاوی نن چهارشنبه پاکستان ته ځي. شاهین لیکلی چې دوی به له پاکستانی چارواکو سره په یو شمېر مهمو مسئلو خبرې وکړي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د افغانستان د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقي نن سهار پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر په خبرګون کې ویلي چې د افغان حکومت لومړیتوب سوله ده او دا مالکیت باید د افغانستان د حکومت په لاس کې وي. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویندوی ناجی انوري آزادی رادیو ته وویل
موږ د ټولو خپلو منطقوي او بین المللي همکارانو څخه مننه کوو چې په دې اړه باندې هڅې کوي، مګر دغه هڅه باید د افغانستان د سولې پروسه تر تاثیر په منفي توګه باید تر تاثیر لاندې رانوړي. یعنی موږ د ټولو خپلو بین المللي او منطقي همکارانو څخه هیله مو دا ده چې دا پروسه تسهیل کړي.
له طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو تر لغوه کېدو وروسته دا د سیمې هیوادونو ته د طالبانو څلورم سفر دی. وړاندې طالب استازو روسیې، ایران او چین ته سفرونه کړي وو چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلی بهیرې د بحث له موضوعاتو څخه وو.
د افغانستان حکومت وایي سوله ورته لومړیتوب لري، خو هغه سوله چې د افغان حکومت په مالکیت ترسره سي. د جمهور ریاست وین صدیق صدیقي وروسته له هغې په دې اړه په خپل ټویټر کې څرګندونې وکړې چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ طالب هیات اسلام آباد ته ورسېد. بل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پرون پاکستان ته رسېدلی چې د دغه هیواد له ملکي او پوځي چارواکو سره د طالبانو او امریکا د خبرو په اړه غور وکړي. زلمی خلیلزاد وروسته له دې اسلام آباد ته لاړ چې د میزان پر شپږمه په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات وسول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو هرکلی کوي. هیله مند دی چې د افغانستان نوی حکومت به د سولې د ولاړې پروسې د پرمخ بیولو لپاره بشپړه اراده ولري. دغه وزارت ویلي دا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سیاسي خبرو له لارې د افغانستان د 13 کلنې شخړې د پای ته رسولو لپاره مهمه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې د افغانستان له نوي حکومت سره د خپل هیواد د اوږدې جګړې په پای ته رسولو کې د اسانتیا په رامنځته کولو کې همکاري ته دوام ورکوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله اوریکا د انټرنیټ اسانتیا لري. کولی سئ چې زموږ اوسنۍ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د ویب سایټ د لارې واوري. ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. راپورونه ته دوام ورکوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر ټاکنو وروسته د ملکیانو په وړاندې د وسلولو طالبانو حملې زیاتې سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي تر ټاکنو مخکې دغه بریدونه د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې زیات وو. خو د طالبانو یو ویان وایي چې د دوی لخوا ټول بریدونه د پوځیانو په وړاندې کیږي نه د ملکیانو په وړاندې. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو څلور ورځې تیریږي، اوس د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو له انتخاباتو وروسته ملکي کسان تر بریدونو لاندې راولي. د دې وزارت وایي نصرت رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له انتخاباتو وروسته طالبانو په کندز، بغلان او فراه ولایتونو کې جګړې پیل کړې چې ډېری ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته.
کله چې طالب ترګرو په کندز، په بغلان او په فراه ولایت کې براټول شول، د سجمې به تجمعات درلودل او بیا به حمله په دغه ولایت وکړله. هلته زموږ زړور امنیتي او دفاعي ځواکونو دوی له څلورو خواوو معاصره کول او له منځه به وړل. یعنی قوي ترین ضربه طالبان هلته وخوړه. طالبان ته یوازې تبلیغات ورپاتې، نه دوی یوازې تبلیغات کوي او زموږ زړور امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې هغه عمل کوي.
خغلی رحمی وایي طالبان اوس د دې لپاره په ملکیانو بریدونه کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د جګړې توان نه لري. د نصرت رحمی په خبره کندز او بغلان هغه ولایتونه دي چې طالبان له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د عامو خلکو له کورونو استفاده کړې چې په ترڅ کې ملکي کسان ته مرګ ژوبله وختي. خو طالبان بیا دا ادعا ردوي. د دې ډلې وایي ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د اسلامي امارت لخوا ټول ترسره شوي بریدونه د پوځیانو پر وړاندې دي، نه د ملکیانو پر وړاندې. د طالبانو ویان وایي افغان حکومت غواړي په دا شان څرګندونو سره د خلکو اذهان خراب کړي. د امنیتي چارو په امر لامان بیا له دواړو خواوو غواړي چې د ملکي کسانو د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه وکړي.
په دوړ خو باندې باندې هیله من دې ته مې په دوړ خو مې غږ داده چې اول ختم کی جنگ دی ورکتی. یو تلوي کانو سپا افغانستان کې نن جنگ ده، هیڅ اولاد دې په څلور لسیزه کې چې پیدا سو په جنگ کې دي چې پانا کیږي هم په جنگ کې پانا کیږي. او امیدوارم چې جنگ لمن ټول سی په غل لغنه چې دې نه جوړیږي. نو دا دقیق دی، دا کی کوردیناتور کې د جنگ منځته معلومه ده، اول خط معلوم ده، د جنگ میدان معلوم ده، نو د ملکی خلک تلفات ویلي.
دا څرګندونه داسې محل کې چې مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر یا یونما په خپل یو تازه راپور کې په جګړه کې د ښکېلو اړخونو لخوا د ملکي کسانو پر مرګ ژوبلې ژور اندېښنه ښودلې وه. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم په افغانستان کې د ولسمشری انتخاباتو موضوع تعقیبوو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د سمو او ناسمو رایو د جلا کولو لپاره روښانه تګلاره لري. د دې کمیسون یو کمیشنر وایي دوی به هغه رای ونه مني چې له طرز العمل سره سمې نه وي کارول سوي او رای ورکوونکي په فزیکي ډول انتخاباتي مرکزونو ته نه وي ورغلي. بلخوا پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د سمو او ناسمو رایو ترمنځ د توپیر لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون تګلاره دوی ته پیچلی ده. امید زهیرمل په دې اړه راپور برابر کړی.
د ولسمشرۍ له انتخاباتو څو ورځې وروسته د پاکو او ناپاکو رایو ترمنځ د توپیر په اړه د اندېښنو له راپورته کېدو سره هم مهاله د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی کولی شي د خپلې تګلارې پر بنسټ پاکې او ناپاکې رایې سره جلا کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر اورنګزیب د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکو او ناپاکو رایو د پیژندلو لپاره څرګند تعریف شته او دوی به د همدې تګلارې پر بنسټ عمل وکړي. خو دا تګلارې څه ده؟ خغلی اورنگزیب پاړوای
منګ د پاره هغه رای معتبر دي چې رای ورکوونکې د انتخاباتو په ورځ په فزیکی شکل مرکز د رای دهی ته مراجعه وکړي، تذکره سټیکر ولري، د سټیکر په اساس باندې خود د هغه بایومټریک معلومات جمع وری شي، شستونه واخستل شي، عکس د چهره واخستل شي، عکس د تذکره واخستل شي او همدارنګه بایومټریک ماشین ورته کیو آر کوډ پرنٹ کی او کیو آر کوډ د رای پاڼې شاته ولګول شي او شخص په غرفه د رای دهی کې خپل رای ورکړي.
خغلی اورنګزیب زیاتوي دوی داسې سیستم جوړ کړی چې د یو شخص لخوا دوه ځله کارول شوې رای پیژندلی شي او د دې وړتیا هم لري چې رای ورکوونکی تشخیص کړي. هخوا پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه که څه هم مني چې د پاکو او ناپاکو رایو د پیژندنې او منلو په برخه کې د کمیسیون تګلاره روښانه ده، خو وایي چمتو شوی طرز العمل ډیر پیچلی دی او د معتبرو او غیر معتبرو رایو د پیژندلو مرحله به زیات وخت ونیسي. د افغانستان د آزادو او رڼو ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لپاره به سخته وي چې ژر پریکړه وکړي.
بېل شکه چې د کمیسیون لپاره روان بهیر له تخنیکي پلوه چې جدي او حساس ده. له یو خوا تاسې ریزلټونه لرئ چې هغه هم په سیستم کې او ډیټابیس کې رسول کېږي، له بلې خوا د بایومیټریک دستګاوي دي چې هغه له سرور سره وصل کېږي او په دې کې به خامخا توپیرونه وي. د هغه تشخیصول که چېرته معکوس حالت وي دا د کمیسیون لپاره
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په خپله ټویټر پاڼې لیکلي د ټاکنو د جمعبندۍ په اړه زده او نقیز راپورونو اندېښمن کړی دی. نوموړي دا هم لیکلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید خلکو او څارونکو ته دا موضوع روښانه کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټولو څارونکو بنسټونو ته اجازه ورکړې چې له ډیټا سنټر یا د رایو د جمعبندۍ له مرکز څخه لیدنه وکړي. کمیسیون ټینګار کړی چې له بایومیټریک پرته کارول شوې رایې به هم ونه مني. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه وشول او لومړنۍ پایلې به یې د مهالویش پر بنسټ د روانې میاشتې په 28مه نیټه اعلان شي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
پراپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د سمو او ناسمو رایو د جلا کولو لپاره روښانه تګلاره لري. خو د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي د پاکو او ناپاکو یا هم سمو او ناسمو رایو ترمنځ د تفکیک لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تګلاره دوی ته پیچلې ده. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې ناامنیو د انتخاباتو په ورځ د دغه بهیر په اړه د راپور ورکولو جریان محدود کړی و. دغې ادارې له 250 ژورنالیستانو سره د مارکو پر مهال معلومه کړې چې د وسلولو طالبانو د ګواښونو له کبله خبرې لا نه دي توانېدلې چې د خبري پوښښ لپاره لورو پرتو سیمو ته ورسي. خو ځینې سیمه ییز خبریالان او د رسنیو مسؤلان هم دغه راپور تاییدوي، وایي چې د انتخاباتو په ورځ د دوی خبري پوښښ محدود و. ناجیه سپۍ او په دې اړه نور جزئیات.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نای وایي له انتخاباتو وروسته په 24 ولایتونو کې له 250 خبریالانو سره مرکې کړي او موندلې چې د انتخاباتو له بهیر څخه خبري پوښښ سراسري نه و. د دغې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر د چهارشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته په دې اړه وویل
په دلیل تهدید طالبا
د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله خبریالانو نه توانېدل چې ولسوالیو ته ورشي. موږ په 24 ولایتونو کې 250 خبریالانو سره بېلابېلې مرکې کړي او له هغوی مو پوښتلي دي چې د دوی غټه اندېښنه څه وه. دوی وویل چې د وسلوالو طالبانو ګواښونه د دې سبب شول چې د انتخابات په ورځ د خبریالانو خبري پوښښ معیاري او سراسري نه وي.
خغلی خلوتګر وای د دوی د مرکو په اساس معلومه شوه چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون خورا کم وو. په دغه موندنو کې نږدې 250 خبریالانو ویلي چې د مخابراتي شبکو د فعالیتونو پرې کېدل د دوی د راپور ورکولو په بهیر کې لوی خنډ وو. همدارنګه 14% خبریالانو اطلاعاتو ته د نه لاسرسي، 14% د کمیسون د کارکوونکو له ناوړه چلند او 10% بیا د افغان امنیتي ځواکونو له کړنو شکایتونه کړي چې د دوی په وینا دغه ټول مسایل د خبري پوښښ د محدودیت لامل شوی و. په همدې حال کې د رسنیو یو شمېر مسؤلین وایي د رای ورکونې په ورځ دوی د ناامنیو له امله ونه توانېدل چې خپل خبریالان ولسوالیو ته ولیږي. د طلوع نیوز مسؤول میراقا پوپل ازادي راډیو ته وویل
د امنیتي ګواښونو له امله موږ ونه توانېدو چې خپل خبریالان لرو پرتو سیمو ته ولیږو او یوازې موږ خپل خبریالان د ولایتونو په مرکزونو کې لرل. دا یقیني ده چې ناامني په خبري پوښښ ناوړه اغېز درلود.
یو شمېر سیمه ییز خبریالان هم وایي د ناامنیو له امله د دوی فعالیتونه یوازې په ښارونو پورې محدود شوي وو. افغان خبریال اسلم رشیدي:
یوه تر ټولو سخته ورځ وه، خو موږ بیا هم یوازې په ښارونو پورې محدود وو. ولسوالۍ ته نه یو تللي، ځکه ګواښونه لوړ وه. د نامنیو تر څنګ اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم یوه ستونزه وه، او په هغه ورځ مخابراتي فعالیتونه هم پرې شوي وو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې چارواکي وایي د دغو امنیتي ګواښونو له امله د تیرو 15 کلونو په پرتله د خبریالانو څه باندې 50% څیړنیز راپورونه رقم شوي دي. دوی له حکومت څخه غواړي سو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بشپړه توګه عملي کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو د خبرونه تر شپږنی مبجو دوام کوي. ګڼ اوریدونکو پر بیلابیلو مسایلو اسمسونه راستولې دي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي: فکر نه کوم چې د طالبانو سفر دی پاکستان ته کومه ګټه وکړي، ځکه چې داسې سفرونه مخکې هم سوي او کومه ملموسه نتیجه نه ده ورکړې. قاسم ځواک له هلمند لیکلي: د سولې خبرو ته ډیر خوشبین یو او تمه لرو چې وسلول طالبان به د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې او اترې پیل کړي او افغانستان ته به یوه باعزته سوله راسي. عبدالقدیر سالار له کندهار لیکلي: طالبان که ځانونو ته مسلمانان وایي، نو د سولې لار دې غوره کړي تر څو د آزاد افغانستان ولرو. جعفری په نام اوریدونکي له نامعلوم ځای څخه لیکلي: د افغانستان ګاونډیان باید د افغانانو په سیاست کې شخصي ګټې ونه لټوي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی ولسوالۍ لیکلي: باید ولسمشري ته کاندیدان تر وخت مخکې د بریا اعلان ونه کړي. کچري دوی یو بل ته د بریا اعلان کوي، نو بیا د طالبانو دا خبره سمه ثابتېږي چې ویلي وو دغه انتخابات جالي وو. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي: د انتخاباتو کمیسیون دې د خلکو رایو ته احترام وکړي او شفاف ډول دی د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي. نقیب الله اڅکزي له کندهار لیکلي: له ټولو کاندیدانو څخه غواړو چې د انتخاباتو د کمیسیون پریکړه ومني او په نتیجه کې ګټونکي کاندید ته مبارکي ورکړي، او دا د ډیموکراسۍ یو اصل دی. مسعود خاکسار له هلمند لیکلي: زما له ټولو کاندیدانو څخه دا هیله ده چې د انتخاباتو د کمیسیون پریکړې ته درناوی وکړي او د ملت د رایو درناوی دې هم وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه په خپل سیمه کې لیکلي: باید په همدې ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو د کمزورتیا ستونزه هواره سي. عبدالواحد مدقیق د لوګر په بل سیمه کې لیکلي: له موټر چلوونکو څخه مو هیله ده چې د لوګر پکتیا پر عمومي سړک له تیز سرعت څخه ډډه وکړي. یو ماشوم هم له دې کبله شهیده سوی ده. سمیع الله اهلمی تندر له پکتیا لیکلي: د پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې پرون ماښام بهران وسو. دغه اوریدونکي په بل سیمه کې لیکلي: د پاکستان حکومت د افغانانو لپاره ویزې بیرته خلاصې کړي، ځکه چې په هیواد کې ګڼ ناروغان پاکستان ته د تګ په حال کې دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي. ورزو خوست ته په دې ولایت کې ښوونکي او د پوهنې د بهیر کارکوونکي وایي چې د پخوا په تله د ښوونکو په ژوند کې شوالی راغلی او د دوی علمي کچه لوړه سوې ده، خو لا هم ځینې ستونزې دوی لري. دوی دغه څرګندونې نن په خوست کې د ښوونکو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وکړې. تفصیل له نجیب الله الوخیل ناوري.
د خوست ښوونکي او د پوهنې د بهیر کارکوونکي وایي چې د پخوا په پرتله ژوند ښه شوی او علمي کچه یې لوړه شوې ده. دوی مني چې په دې وروستیو کې مسؤلینو ښوونکو او ښوونیز بهیر ته پاملرنه ډېره کړې چې له کبله یې د پوهنې کیفیت ورسره ښه شوی. د خوست دوه تنه سابقه لرونکو ښوونکو مختار الدین جلالزوی او امیر بادشاه هاشمي آزادۍ راډیو ته وویل
دوی ښکوله کېږي چې معلم پتې شوی هم د اول نه تر د اوس مهاله پورې اوس معلمانو پانتونونه یل د حتی کې مسترون منکي لرو په ژوند کې هم بیخ بدر کوله ده. تقریبا اقتصادي ژوند هم ښه شوه ده، معاش هم ډېر ښه شوه ده، او نور هم هیله کوو چې دوی په ژوند کې د بهبود دپاره د ښولو دپاره دولت هغه څه چې لازم دي نور هم وکړي او پرمخ یوسي.
د استادانو د تشویق چې د مربوطه ادارو لخوا تشویق شوی دي ډېره ښه ګڼه روغلې ده. زده کوونکي ښه روزل شوي دي او ښه قدرونه مو ټولنې ته ورکړي دي.
د ښوونکي د جشن په لمانځلو کې د بیلابیلو ښوونځیو ګڼو ممتاز زده کوونکو هم برخه اخیستې وه. درې تنه زده کوونکي احسان الله، عبدالوهاب روشان او نثار الله عرفان وای
تزون برتلون کی یو داسې څوک ورزیو چا د توبک نه بلکې یو د توبک بزای کلم ته ترجیح ورکي او دا خوادو دی کلم بزرغ خپل خدب ته ورسوي.
موږ مختزان څخه دا وخت نه لرو چې په وخت حاضر شي د خپل شاګردان ته توجه وکي، تا شاګردان تهدید نه کی.
ملمون نه موږ دا وخت نه دی دوی باید خپل درسونه ته توجه وکي، خپل شاګردان وهڅوي چې د انداد پر کوشش وکي او شاګردون په مخ لور شي. وختي باید سم ته خپل ټیم حاضر او خپل ټیم نه بهار شي.
قومي مشر شاپور وای خون که باید په خپل د لوړ کریکټر او حسنه اخلاق او بیلګوي او نورو لپاره د رهنما حیثیت ولري.
سان جوړول سره باید سړی ساتي برخورد ونه کی، ته وخت باید پر اخلاص ایمانداري د به خپل وظیفه ساتو ورسوي. معلم باید هغه صفاتونه ولري شاګرد باید دغه نه زده کړو وکي، شاګرد دغه نه باید د دې اخلاقونه باید شاګرد چې زده کړي.
بل خو د خوست پهن ریاست چارواکی وای معرف کې د اصلاحات او کیفی حواله لپاره به خپل هڅې ډیری کی. د پهن رئیس نصیر احمد روخان د خون کوستون زمینی وای کوخخ کوي د سرپناه په ګډون د خون کوستون زو او غوښتنو ته رسیدنه وشي.
د پهن ریاست ژمنتیا ده چې خپل رغنیز او اصلاحي برنامه ته به دوام ورکړي. په عین حال کې خون کې وسایل شول موږ په دې بیګو چې خون کې لګن کوستون سره مخامخ دي، ولې نه هي حسدا ده چې د سرپناه د ستونزې په شمولي ټولو هغو ستونزو ته چې معلم نن ورځ ور سره مخامخ دی تر ډیر رسیدګي وکوو.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د پوهنې بهیر په کې څناڅه پرمختګ کړی او خواوشا د نیم لکه ماشومان، تنکي زلمیان او ځوانان یې په نږدې 1500 ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي. د یاد زده کوونکو دریمه برخه نجونی دي. په خوست کې ښوونیز بهیر د نږدې 8000 رسمي او غیر رسمي ښوونکو لخوا پرمخ بیول کیږي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورس
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د سیمې او نړۍ په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونو له پینګیانګ څخه غوښتنه وکړه چې له پاراونو لاس واخلي او اټومي مذاکراتو ته ژمن پاتې سي. دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې شمالي کوریا نن د ختیځ ساحل پر لوري لږ تر لږه یو توغندی ویشتلی چې جاپان وایي د دې هیواد اقتصادي زون ته رسېدلی دی. جنوبي کوریا هم ویلي چې دغه میزایل ښایي له یوه اوبتل څخه ویشتل سوی وي. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په جون میاشت کې لیدلی وو او دا له هغه راهیسې د شمالي کوریا نه هم ځل دی چې توغندي ویشتلی دي. یوازې په اګست میاشت کې شمالي کوریا 15 د توغندیو تجربې وکړې. دواړو هیوادونو هغه مهال ویلي وو چې دوی به د کوریا ټاپو وزمې له اټومي وسلو څخه د پاکولو په هدف خپلې خبرې بیرته پیل کړي او په دې اړه به کار وکړي. له اټومي وسلو او توغندیو پروګرام څخه د شمالي کوریا د پاکولو په هدف مذاکراتو د روان میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې پرمختګ نه دی لیدلی. ترامپ له کیم جونګ اون سره په فبروري میاشت کې په ویتنام کې لیدلی وو. اوسنی توغندي په داسې حال کې ویشتل سوي چې یوه ورځ مخکې شمالي کوریا اعلان وکړ چې له امریکا سره به خپلو خبرو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې ویلي موږ له شمالي کوریا غواړو چې له پاراونو لاس واخلي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا قوانینو ته ژمن پاتې سي او له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې پاکولو او هلته د سولې او ثبات ساتلو په هدف دې ونډه واخلي. دواړه هیوادونه به د کاري کچې خبرې درې ورځې وروسته یعنې د اکتوبر په 15 پیل کړي. دواړو هیوادونو توافق وکړ چې د اکتوبر په څلورمه به له یو بل سره لومړی تماس ونیسي او وروسته به د کاري کچې خبرې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په سپتمبر میاشت کې وویل چې واشنگتن تیار دی له شمالي کوریا سره خبرې وکړي او په دې باور دی چې دا اقدام ډیر مهم دی، که څه هم د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې شمالي کوریا هیڅ اراده نه لري چې له اټومي وسلو څخه لاس واخلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. د ازادي رادیو بل نیم ساعته خبری مجله چې تر او بجو دوام کوي له سید سمی عباس نه واوري.